امریکا غږ دی وین نن خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان پاوز ویلی د نهمه میل پلان جوړونکو سہولت کارو او عملی کونکو سره هیڅ جوړجاړی نشي کیدای. تیر کال په نهمه می د غبن په قضیه کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له نیولو وروسته د دې ګوند غړو د هیواد په لویو ښارونو کې قهرجنې مظاهره وکړې. شمالی وزیرستان کې د جنکیو یو شخصي خوانځي په بمونو الوزل شوې ده. بلخوا د پاکستان د بلوچستان صوبې د ساحلي سیمې گوادر پولیس وایي په یو وسلوال بریج کې اوه خواري کخ وژل شوې دي. د وژل شوو کسانو تعلق د پنجاب صوبې د خانیوال سیمې سره دی. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن خپل کلنیز ریپورت کې ویلي دی چې تیر کال په پرتله سخت کال هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. په غزه پټۍ کې د بشري مرستو کارکونکو او طبي ماهرینو د چهار شنبې په ورځ خبرداري ورکړې چې په رافه کې د اسرائیل بشپړ پوځي عملیات به یو ناورین جوړ کړي. د خبری خبرونه تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی. ستړي مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنج شنبې ورځ کال 2023 د مې د میاشتې نهمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخینې یوه بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شي. لکه څنګه چې تاسو په سرټوکي کې هم واورېدل چې د مین همنیټا د پاکستان پاوز یو تور او رز بللې دا ویلې دي چې له پلان جوړونکو سہولت کارو او عملی کونکو سره هیڅ جوړ جاړی نشي کېدای. تیر کال په نهمنیټه د غبن په قضیه کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له نیولو وروسته د دې ګوند غړو د هیواد په لویو ښارونو کې قهرجنې مظاهره وکړلې. په دې اړه تفصیل تاسو لپاره راغونډ کړی زموږ همکار محمد علمگیر چې تاسو سره په دغه ریپورت کې شریک کړي.
فهمیدا فاروق د یو څو غنټو په مزل د پاکستان سپریم کورټ ته د زوی د تاریخ لراغلی ده. دا غي زوی د تیر یو کال نه د فوز په حراست کې دي.
اب میں آپ کو کیا بتاؤں.
ډیر بل حالت دی چې د بیانولو نه دی، یوازې مونږ ته پته ده چې یو کال مونږ څنګه تیر کړو.
د عمران خان د پلویانو لخوا د تیر کال د مئی په نهمه نیټه په فوزي ملکیتونو برید وروسته حیدر د هغه سل عادي تنانو څخه یو دی چې فوزي عدالتونو په مقدمه چلیدلې ده. د تیر اکتوبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ فوزي مقدمه غیر آئینی وګرځولې. د هغه وخت حکومت دغه فیصله چیلنج کړه. بیا په 13 دسمبر کې د سپریم کورټ 6 کسیزه بینچ د فوزي عدالتونو اجازت ورکړه. دې قانوني داو پیچ کورنۍ مایوس کړې ده. جنید رزاق زوی هم فوزي حراست کې دی.
مې فیلینګ کې سات سروایو کر رہا ہوں، کورٹس میں آ جا رہا ہوں.
زو وخت تیروم او عدالتونو ته د احساس سره زم چې پاکستان کې د قانون حیثیت ختم شوه دی.
حارس خلیق د پاکستان آزاد بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرال دی. هغه وایي د 13 مئی میاشتې واقع وروسته پاکستان کې جبر زیات شوه دی او فوزی عدالتونو یو مثال دی.
So there is a reclaiming of
د مئی د نه ملټی وروسته پوز په سیاست کې مداخلت او د فیصلو اختیار ځان تکړه دی.
د 13 اگست میاشت راهسه پخوانی وزیر اعظم عمران خان په جیل کې دی. هغه په ځان لګیدلې تورونه ردوي. په میډیا د هغه نوم اغستلو باندې هم پابندی ده. فریډم نتورک چې د پاکستان د رسنیو د سارنې اداره ده وایي په فروری میاشت کې د سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې بندیز سره اختلاف کوونکو باندې بندیزونه سیوا شوې دي او صحافیان د حکومتي واکدارانو نوم ګنده کولو په تور زورول کیږي.
media is totally now bogged down under
pakistan ki uland hum pa media bandi qadghanu ko padi kachalo media us mukammal girada
da pakistan dakhila wazarat wai de 13 farwari intikhabat urusto da aman qaim satil la parai pa ex bandez ulagaw kala chi da imran khan palawiyano pa intikhabat ki da darghalo تورونه ولګول. د اپریل میاش په سر کې فوز هغه شل تنان ناخوش کړل چاته چې دوی د یو کال سزا اورولې وه. هغه تنان چې اوس هم د فوز په ولکه کې دي د هغې قسمت نه دی معلوم. په داسې حال چې سپریم کورټ د فوجي عدالتونو د اجازت خپلې فیصلې خلاف دایر شوي اپیلونه دا وخت اوري.
زه دوی ته منت کوم چې په موږ د رحم وکړي، د میندو حالت ته دی وګوري، زموږ ژوندونه تباه شول.
حارث خلیق وایي د عمران خان پلویانو چې د کوم انقلاب هیله لرله هغه رانغې، خو دغه واقعاتو پاکستان باندې ډیر اثر وکړ.
Consequently, it has further fragmented Pakistani society.
نتیجی ادارو وتا چې ټولنا نور هم تقسیم شو. د قانون حاکمیت لپاره فشار راغی، خو بل لاس تا کوم وګوري نو موږ ډیر پقار او رسړي اولسیو.
حکومتي چارواکي د کال 2023 د مې نه هم نیټه تور ورزګنی او د دې زموارو لا د سزا جمعنی تکراروي. بلوري تفوز وای د خپل افسرانو خلاف یې هم کاروایي نکړي دي. بلاستا یوشمیر کورنۍ اوس هم هڅه کوي چې فوزی حراست کې د دوی خپل خپلوانو خلاف ته عام عدالتونو کې مقدمه وچلي. له لاهور نه د سارا زمان پر رپورٹ، محمد عالمگیر، وی او ای دیوا، واشنگتن.
هم په دې اړه د یو بل مهمه ریپورت چا ولوري ته چې د پاکستان پوز د تیر کال 2023 نه هم می ته تور ورځ ویل دا او په دغه ورځ شوی پیخي د مجرمانو پیخو په توګه یاد کړی دا. په دې اړوند نور څه تفصیل دی راځي چې د فرید شنواری په ریپورت کې وګورو.
د 2023 کال د مې په لسمه سوځول شوې تاریخي ریډیو پاکستان په خبر ودانۍ د یو کال تیرېدو وروسته هم ورانه ویجاړه پرته ده. ریډیو په خبر کې کارکونکي وایي دغه ودانۍ ته د یو کال وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ډلې پلویان وور ورچولای وو.
زموږ چې کومه آډیو لایبرری واغه لایبرری چې کومه ډیجیټلایز شوی واغه سیستم ورک شوی دی، تر اوسه پورې واپس سیستم غایب دی او موږ ته سبل سیستم لا پورې ایډکوارټر نه ملاو شوی نه دی، نو تر اوسه پورې هغه ټیپس چې کوم دي دوباره نه دي کنورټ شوی. ډیجیټلایزیشن پروسیس ایس سچ شروع شوی نه دی. د دې سخت ضرورت چې ډیر زر تر زر دي شروع شي، ځکه چې کوم دا ټیپس دي دا ایکسپایر کیږي او کدا ایکسپایر فون د ریډیو پاکستان په خبر چې کوم په دې منطقه کې د ثقافت د پښتون کلتور د پښتون ژبې ادب تعلیم دی ودی د پاره چې کوم کردار دی اوب پټ پنارشي.
په اسلام آباد کې د مې په اتمه پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیول کېدو وروسته د یاد ګوند غړو د ملک په بیلابیلو برخو کې د تشدد دکې مظاهرې کړې وې. وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د مې په 25مه ریډیو پاکستان پیښور دوره کړې وه او یادې ودانۍ زر تر زره بیا جوړولو امر یې هم کړی وو. څېړونکي وایي د مې په 9مه شو پیښو کې کاکړ تنانو په ضد زیاتره مقدمې په عدالتونو کې پرتې دي او ځینو تنانو ته سزاګانې اورول شوې دي.
نو د ریډیو پاکستان هغه اوریدونکو اومه هغه دي چې د چا د داسې قسم د نور ریډیو سرویسز ته اکسس نکېږي، نو ځکه خو زما په خیال په خلکو کې په دې اړه خبر هم نکېږي. نو کېدې شي دا بیا د مخفلو پین کېدې شي چې خلکو اړو د دې ریډیو پاکستان لکه نشوال اړو محسوس کړي نه دي، کېدې شي خلکو ته اړو د دې خبرې اړو احساس نشوي چې یاره ریډیو پاکستان نوم یو سیز وو او اوس نشتا.
د مطبوعاتو تر مخه مظاهرچیانو پر ضد 500 پورې مقدمې درج شوې وي، زرګونه کسان نیول شوي وو او 50 نیول شوي کسان اوس هم د پوځیانو په ولکه کې دي. د مې په اومه د پاکستان پوز بیانت یوې خبری غونډې ته د 9 مې پیښې په اړه ویلي د انتشاري ټولې سره یوازینۍ لار داده چې د زړه مافیا وغاړي او تعمیري سیاست وکړي. پاکستان تحریک انصاف ګوندغړو د پوزي بیان سرګندونو ته سخت خبرګون خودلای او خبری کانفرنس د تزادونو ډک وبلل. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او غواړو چې تاسو د شمالي وزیرستان ولوري ته بوزو. په شمالي وزیرستان قبایلی ضلع کې د افغانستان سره د ضلع په پوله پراته ده او هلته د جنکیو یو شخصي خوانځي چې پرایمري خوانځي و د په بمی چاودنی باندې الوزول شوې ده. تفصیل یې اخلو د عدنان بی ټنی سیب څخه چې د سیمې څخه د مهال زمو سره ملګری شوې ده په خبرونه کې د اسکایپ د لاري هغه ته هر کله وایو سړی مشه په خیر اغلی بیټنی سیب
مهرباني ملزه بیبي
بیټنی سیب دا څنګه پیښه وکړه تاسو د دې پیښې په اړه لږ وندي تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ دا څنګه او کله دغه پیښه مخې ته راغله ده
مهرباني د دې شمالي سر پولیس وایي چې دا پیښه بیګاده شپې شوه تحصیل په دریخیر علاقې کې شوې ده زما تاسو دا چې شوه تحصیل د شمالي سر مرکز میران تر څخه نږدې 15 کیلومتره چې د شمال ویدیس او افغان پولیس سره جوخته پرته علاقه ده پولیس وایي چې دا یو شخصي سکول چې افیا اسلامي ګرامر سکول په نوم باندې شوی وو دا د شپې پر مهال لبومیتو کو سره علاوه شوی دي او د سکول چوکیدار په مدیریت کې د مقدمه درک کړل شوی ده بیا د سکول چوکیدار چې کوم نومي جو وایي خبرې کا دی وته وویل چې د شپې په وسله نږدې نږدې 15 کسان په دیوالو راوړتل او په سکول کې لومړی د سکول د خپل دروازې ماته کړې او بیا الماری ماته کړې او بیا په سکول کې دنه کوم فرنیچر وو یا ورسره کوم کتابونه پراته وو هغه ته ور واچولای او چې کله وتل بیا د سکول په ودادې کې دی چې دی 14 وکړي خو دغه چوکیدار دا هم وایي چې دی ته د دوران کم حکومتي حکومت چې هغه نه امنیتي ځواکونه او نه پولیس هغه په وخت نه راورسېدل چې لاغې له وجې نه زیات مخې ته راوګرځي روانې دي خو پولیس وایي چې په دغه پیښه کې تر دې مهاله پورې څه ځاني نقصان نه شوی او یوازې سکول ودانۍ چې دا هغه په بشپړه توګه زیرمنه شوې ده بیا د سکول مالک چې کوم اصلي مالک خپل نوم خودلو وایي چې خبرې کړي وسره خبرې وکړي او دا وویل چې سکول په ودانۍ کې ته په لکونو روپۍ تاوان اوښتای او دغه سکول چې دی یو نیم کال وړاندې پرادسته وو دوی ته کوم ګواښ نو په دې کې یو سلسله جنکو تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې او دا په پوره ځل کې یوازنۍ د جنکو چې سکول وو چې هغه هم په پوره باندې واز وره شو نو دوی چې کوم د تعلیم پروسه دا هغه هم هغه ځبل شو خو د دې مهاله پر دې پیښې ځموري چې په غاړه نه خسته خو بل تر ته بیا ځای خلکو په علاقې په امنیت پوښتنه راپورته کړې چې دا علاقہ چې دلته کې ګڼ چې پوښتنه دي او چې دا پیښه شوی دا امنیتي ځواکونو کلی پات نږدې په 200 متره فاصله کې د سکول موقعیت لري او دا سکول هم محفوظ پاتې شو
بیټنی سیب د پاوس لخوا څه تر اوسه د سی عکس العمل راغلی د مخته او دوی څه وای د پیخي پاړه آیا دا سی څوک نیولې دي د پیخي پاړه یا دا سی نور څه عملیات شوې دي په دغه سیمه کې
د پاکستان پوز د خپل یو بیان جاری کړ شو دی چې پاره کې ویل شوی چې په ریشمن خان او په شمالي وزستان کې عملیات کړي او د عملیات په پایله کې د شپږ وسلوال د وژلو دعوا کړي او د ویل چې پنځه په ریشمن خان کې وژل شوی او یو کس چې هغه په شمالي وزستان کې وژل شوی دی خو دا د وی له آزاد سرچینو څخه تصدیق یا سپیناوی نه دی شوی د دې پیښې ته په خبرګون کې تر اوسه پر د پاکستان پوز څنګه نه ویلي خو د شمالي وزستان د پولیسو مشر چې کوم روحان زی په نوم یادېږي هغه ویلي چې د پیښې په لټه کې پیل کړي او تر دې مهال چوک څه خلاص دي ورغلي او کله دغه پیښه کې ککړ کسان باندې زر معلوم کړي او دې ته سخت سزاګانې ورکړي
سما ده ډیره زیاته مننه عدنان بیټنی سیب چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوي خو یو بل ورستی پښتنه هم غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې شریک کو چې خلک به دا هم غواړي واوري چې آیا او ځای خلک سوای او خپل همال ته د سکول چې په کومه سیمه کې د هغه سیمه سره قم ته سیمه د خلک شاوخوا او سیګن او سیګي یری دلی دین دی یری دلی سوای د دې پیخه پاړه
یو خدا ته چې په دغه پیښه باندې په ځای خلکو څخه سخت ویره راپورته شوې ده او نه یوازې دا پیښه بلکې په دې وروستیو کې د سکولونو غاصو ځوله پروسه چې ده دغه دوامدار پاتې شوې تیر کال هم 5 سکولونو چې په اړیکې د مو شمالي وزیرستان د پټان ضلع کې او یو په بنو ضلع کې الوزول شوی وو او خلک دغه اندشنې لري چې دلته سکولونو الوزول د دې سیمې خلک او په ځانګړي ډول ضلع کې چې تعلیم نه وروسته پاتې کول دي په داسې حال چې او زر په خپل په افغانستان کې هم په تعلیم د ضلع کو په تعلیم باندې بندیز دي تاسو به دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د صوبې په جنوبي او په ځنګړي ډول بیا د اسپل خان ډیویژن او بن ډیویژن چې پکښې جنوبي او شمالي وزیرستان هم مشه دي د وسلوال ورو ته دا زیات چټک شوی دي او ځای خلک زیات په ویره کې دي چې دې ورسره بیا ته په علاقه کې عملیات پیل کړي چې لامل به ځای خلک کړي کوي پرون هم په ټاک ضلع کې د بیټنی کام یو لوی جرګه شوی و او دوی د اندښنې سرګند کړي دي چې په علاقې کې کوم څه خلک دي هغه وتل چې کوم یوازې غریبان دي هغه پات دي خو هغه ژوند زیات استوزمن دي ځکه چې هر ورځ په علاقې کې د عامه پیښې رامنځته کیږي چې پکښې عام ولسته زیات زیان رسي خو بیا بل تر ته موږ پرون په اسلام آباد کې ورپول او پوزي چې واپس لیدل کاته وشول او د یو ول ورپول چې واه کې د نوم نه خپل پښتون باندې ویل چې دا څه کومه د عملیات چې دا پرې کړند شوی خو په علاقې کې دوی ته اشاره ته هم د وسلوال د موجودګۍ اعتراض الله سکیږي دوی هلته جی او پرځې په پراخه کچه سره بیا عملیات کوي
ډیر زیات مننه بیٹنی سیب چراغ لی دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو تاسو ته خوشی به غوړو
ډیر زیات مهرباني خوشاله اوسئ
ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې د سیمې په تړاو نور هم مهمه راپورونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شریکو هیله لرو چې را سره په پروګرام کې تر پای عمل پاتې شي. بیا هم د پاکستان په تړاو یو ریپورت ولوري ته چیرې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن خپل کلنیز ریپورت کې ویلي دی چې تیر کال په پرتلا هم سخ کال پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري او ویلي دی چې د ولس سیاسي حقوقو باندې بندیز د اندېښنې وړ دی. څېړونکو وایي چې پاکستان کې د خلکو په زور د بيدرکیو یا بيدرکه کولو، مذهبي ازادۍ، د رای په اظهار بندیز او د امن او امان بد وضعیت سره سره تیر کال په پوزي عدالتونو کې د عام خلکو مقدمه د بشري حقوقو د سرغړونو لوی مثالونه دي. تفصیل یې تاسو ته وقار احمد وړاندې کوي.
هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل تازه رپورت کې په یو شمیر مسلو رڼا اچولې ده او ویلي دي چې د بدمرغه تیر کال هم پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه حالاتو کې څه مثبت بدلون نه دی راغلی او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. په دغه کې یو د پارلمان لخوا د داسې قوانینو منځورولو یاد شوی په کومو کې چې امنیتی ادارو ته زیات واک ورکړل شوی.
افسوس کا مقام ہے
دازلی پاکستان کی دخل کو معاشی احتسال ہم دا دی رپورٹ برخدا او پدی منگ ډیر افسوس کو پاکستان کی دا آبادی لوی برخه د غربت د کرخې لاندې جون کوي او 80% خلک پدی هیواد کی معاشی مشکلاتو سره مخامخ دي.
رپورٹ وای تیر کال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار او رستو پنهم مې شوه د تشدد په خپس په پاکستان کې سیاسي تقسیم ډیر زیات شوه دی. د غشان په نوې ورځو کې دننه عوامي انتخابات نه کولو باندې هم ادارې تشویش سرګن کړي دي. سیډون کې وای پاکستان کې د بشري حقوقو په حق لا خوالی په ځای حالات ورستر بلا نور هم په خرابې دودي.
حکومت اوس دا ډول چولې دي چې سیویلینز دې په فوجي عدالتونو کې مقدمه وچلای. فوجي عدالتونه بالکل نه منزور دي. حکومت به دا خبر نه مني، فوج به دا خبر نه مني، کومنګ به دا आवाज اوچتو.
پاکستان تر اوسه پورې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پر رپورت خبرګون نه دی خودلې. وړاندې امریکای لخوا پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونو رپورت د پاکستان حکومت رد کړیو. دا ایچ آر سی پی په دې رپورت کې په هیواد کې روان ترهګری او امن او امان خراب صورتحال باندې هم خبرې شوی، خو بیا سیډونکې وای د پاکستان خپلو تګلارو لوجه د ترهګری او تندروي مسله دلته دوام لري.
سر جنگ په وخت پاکستان هم د روس خلاف د جنگ برخه جوړ سوم او وروسته افغان جنگ کې هم مداخلت وکړو او هغه وخت پاکستان خپل دلته تندرو فکر لرونکو ملاتړ وکولو او د دوی مرستې به کولې.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن چې د رسنوی او راپورونو ساری وای په کال 2023م کې 283 او وخزه په زور لا درک کړی شوی. رپورت وای ځینی دغه کسان د لند وخت لپاره به درک کړی شویو چې په هغه کې د سیاسي ډلو غړي په هدف شویو.
انفورس ډیسپیرنسز کا جو معاملہ
د بيدرک تنانو مسله اوس چانه پټنه ده چې سو پدی کې ککړ دي. خو چې کله بلوچستان نه زنانا دی مسلې حل د پاره اسلام آباد تر اغرل نو چا هم د اغوی ډاډ اونکه.
د رپورت تر مخه تیر کال د پاکستان د فیصله چې دلته مشت افغانان به اوباسي لوجه افغان کډوال د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شویو. په یاد رپورت کې په پاکستان کې د زنانو د حقوقو سرغړونو سره تیر کال خیبر پختونخوا حکومت لخوا د زنانو د پاره د قانون سازي ستاینه هم شوې ده. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه دوام لري او دا مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته هلته هم یو پیښه شوې ده. امنیتي چې غواړو د هغې تفصیل ساسه شریکو زمو سره حفیظ الله ستوری شیرانی صاحب ملګری شوی دی. سړی مشي په خیر اغلی شیرانی صاحب. شیرانی صاحب تاسو زمو غږ لري؟ تاسو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، تاسو غږ مو ته راځي.
بله بله، لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتونکو ته وویل، تیره شپه یعنی د څلورم او د چار او پنځم بی په ماښام باندې د پولیس چارواکو په وینا د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې نامعلوم وسلوالو هلته په یو مکان یا سرای کې وسلوال برید کړی دی چې په ترڅ کې د پولیس چارواکو په وینا اوه تنه وژل سوی دی او یو کس چې دی هغه ټپی سوی دی. د پولیس چارواکو په وینا چې په کومه سیمه کې دغه برید بیګا تر سره سوی دی دا د سوربندر په نامه باندې دی او دا د گوادل له ښار څخه شاوخوا شل کیلومتره فاصله باندې پرته د پخوانی او وړوکی بازارګوټی سیمه ده چې دلته دغه پیښه رامنځته سوې ده. د پولیس چارواکو په وینا د وژل سوو کسانو شناخت د پاکستان پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره څخه سوی دی، دغو تعلق لغې سیمې څخه دی او د دې تر څنګ وایي چې د وژل سوو عمرونه له شلو څخه بیا تر څلوېښتو کالو په منځ کې دی. د یادې پیښې ذمواري د رپورټ دا اوس چې موږ کومې خبرې کوو تر دې وخته کوم چانه ده منلې.
دا سی پیخی را مخته شوې دي په ورسته یو کې ک د دې یوار بیا حال د لیدونکو سره شریکای چې کومي ورسته پیخی شوې دي په گوادر کې. تاسو زما غږ لری؟ ها شیرانی صاحب لیک از موږ سره ګمان کوم چې سم نه ده او انټرنیټ یې کېدای شي چې صحیح کار نه کوي. البته د پاکستان د بلوچستان صوبې د ساحلي سیمې گوادر پیخې په اړوند مو سره تفصیل شریکو چې دوی ویل پولیس وایي په یو وسلوال بریج کې اوه خواري کا وژل شوې دي. د وژل شوو کسانو تعلق د پنجاب صوبې د خانیوال سیمې سره دی او تاسو وړاندې د شمالي وزیرستان حال هم واورېده چې هلته هم پیخه رامنځته شوې ده چیرې چې د جنکیو یو شخصي پرایمري یا ابتدایي زده کړو په سکول باندې بمی بریج شوی یا په بمی چاودنې باندې دغه سکول الوزول شوی دی او همداراز د پیخو حال مو ساسر شریکو. زموږ سره په خبرونه کې نور ریپورټونه هم شته چې غواړو ستاسو شریکو چې د افغانستان او پاکستان په تړاو دی. ستاسو پام ورته راګرځو چې د جنگونو تونلاریتوب او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي کډوال که یو خواته د ژوند سختو مشکلاتو نه تیر شوي دي، نو بلې خواته په نورو آباد شوو ځایونو کې کاروبارونه هم پیل کړي دي. ځینې خلک فکر کوي چې افغان کډوال د ځایي خلکو نه د کار روزګار موخې اخیستي دي، خو د پېښور پوهنتون او د برتانیې پوهنتون او څېړنه ښیي چې افغان کډوالو د چانه د کاروبار موخې اخیستي نه دي، بلکې دوی ته زیات کاروبارونه پیدا کړي دي او د هیواد اقتصاد ته یې ګټه رسولې. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته د پېښور څخه د ډیوی خبریاله سادیه قاسم شاه په خپل ریپورت کې راغون کړی دی.
نن د پاکستان حکومت له طرفه اعلان شوی د غیر قانوني ریسیدونکو د کانادا د مایک نه وطن نه پاره وایک نشوي نیټه ختمېدو نه پس د پیښور بورډ بازار د دغه اقدامات او اعلان اثرات نه واضح متاثر ښکارېدلو. بورډ بازار چې افغان کاروباریانو او سودا کوونکو سره آبادو نن پکې د معمول کڼه ګوڼه نه وه.
بس سټم چې دا ماجورا واده شوی دی، بس د بازار بالکل تش شوی دی او بازار نشته بالکل لکه دینه مخ خبره نو بس خب بازار ګرم وخار سو پولیس والا مرضی بس منډه تړ خو بس دغه سیال دینه پوشه نشته دوه خلک نشته دغه څنګه مخ کاروبار وکنه هغه سوز نشته دی.
دا کاروباریانو چې زیاتره پیدایش او ژوند دی دلته پاکستان او بول بازار کې تیر کړي اوس تشویش لري چې مخکې به کاروبار او ژوند چلته او څنګه کوي.
بس مونږ دونه تشویش کوو چې زمونږ به دا روزګار څنګه کیږي تر هغه پورې اوسه پورې چې دا خبره شروع شوې چې خلک مهاجر زی هغه روزګار کې زمونږ دونه تفاوت راغلی دی چې نیم په نیمه مخکې به هم 20,000 کار کوو اوس 15,000 کوو.
دا افغان کاروباریان چې ژوند او کاروبارنه دلته جوړ کړي وو فکرمند وو چې بیا بیا کور او کاروبارونه به څنګه آبادوي او وایي چې دغه وروستی اعلان چې غیر قانوني اوسیدونکي افغانان د خپل ملک ته واپس لاړ شي بورډ بازار کې دوی کاروبارونه نیم په نیمه متاثر کړي.
نور اثر دونه شوی چې په سلو کې درته ویم کنه 75% پریوته دی 25% دی چې په دې مې درته ویل کنه اوس گرفتم د بیگانه شروع شوی دی په دې تاجابات علاقې کې په دې رشقو په علاقو کې په دې ټولو ځینو کې.
د پیښور هغه بورډ بازار چې د سوداګ او سپین کوډ د ګڼې ګوڼې د وجې په چې پکې د خپې کې فدو ځای نو د پولیس موجودګي او د هغوی د چیکنګ د لاسه کاروبارونه او کاروباریان دواړه متاثر کړیدل. کیمرامین هاشم علی سره سازیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
ډی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د ملتیا مو مننه کوم چې را سره تر دا د ما په خبرونه کې مالیاس د محل زوده یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا تر هګری زپلی شمالي وزیرستان تجارتي بازار میرانشاه دوکاندارانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پوزي عملیاتو په وخت اغیزمند شو او تاجرانو ته د مالی معاوضه په سمدستي توګه ورکل شي، ګنی دوی به اسلام آباد کې په احتجاج کولو باندې مجبور شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د جوړ شوی طریقې کار لاندې د میرانشاه تاجرانو ته د موضوع ورکولو لړۍ روانه ده. د میرانشاه بازار د تاجرانو په خبر پریس کلب کې د خبری غونډې نور حال ستاسو سره شریکي زموږ همکار او د ډیوی خبريال عثمان خان په خپل ریپورت کې.
د میرانشاه بازار د تاجرانو کمیټې غړو د خبری غونډې په وخت ویل شمالي وزیرستان کې د فوزي اپریشن لس کال پوره شول. خودغه به امنۍ کې اغیزمندو نږدې 2000 دکاندارانو ته د هغوی د مالونو معاوضه تر لاسه نشوي. دوی ویلند د میرانشاه بازار لوی لوی تجارتي خلک در په در دي، خو ځلې انتظامیه او اړوند چارواکي دکاندارانو ته معاوضه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخلي.
نن متازه په دار په دار ګرځم، پرېس کپینا کا په پرېس کوم چې خبرې کی روټینا بندوي متری په نه ملويږي. نه نه میری په تاسو منځ به نه جوړوي چې را کی میری په دې تجار په نوم غلي دي. داری په دا پوران پوران د مدرم شاه چې کیم زموار خلک دي دا پوران پوران مته تقسیم کو میږه داغه مې سول دا مې عرض دا.
د میرانشاه بازار چې د بیمنۍ پر مهال ټول پټول ویجاړ شوو، سوداګری وایي 2000 دکاندارانو کې یوازې 2500 دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې او پاتې د مالی مرستو نه محروم دي.
میرانشاه بازار خو ټول روان شوی وو، تقریبا چې په هغه وخت کې دی وایي چې تقریبا 12000 دکانونه وي، خو دا کې د 6969 واخوستل د نړۍ په لیپ ټاور کې کړل. لیپ ټاور دغه ته چې د حکومت دا ډیټا موږ تقسیم کړي د کوم څه پاتې شه دغه ته ورسې تقسیم کړي په 6969 کې 5.76 کروڑ روپۍ شولې چې په دا کې تقریبا 2500 ته دکانې ته روپۍ ملاو شوې، 4444 دکانونه اوس په بقایا پاتې دي.
خیبر پختونخوا کې حکومتي مرستندوی اداره پی ڈی ایم ای چارواکي وایي حکومت د میرانشاه بازار متاثر دکاندارانو ته د ځلین انتظامی د غوښتنې تر مخه معاوضه ورکوي او د عمل کې پورا د شفافیت خیال ساتل کیږي.
ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن د طرف نه چکم ډیمانډ دلته راځي د ایم آی ای سسټم د لاندې د کلیئر چکم کیسز وی نو غوښته پر چکل دلته پیسې وی نو بیا فوري تور سره د پی ڈی ایم د طرف نه چکم دے کنا ڈیلے نه وی پکے تاخیر نه وی پکے کسه تاخیر راضی هم نو اب مطلب التبا راضی.
زئی خبریالان وای د میرانشاه بازار نړیواله پیژندګلو لرله. دوی به د افغانستان سره په لویه کچا سوداګرۍ کولې. د هیواد نور صوبونه بدلت خلک مالونه اغستو تر تل خوای اوس دغه دکاندارانو سره د بی ام نی او خراب مالی وضعیت لکبله سوک تجارت ته نه دی تیار.
اوس دا خلک یقیناً چې انتہائی په بد حال دي، ځکه چې نقصان خو شوی دی. اوس پټول نه غټه خبره ده چې د اپریشن نه وروسته نقصان خو وشو. اوس هم دوی کاروبار نشي شروع کولی، ځکه چې د پاکستان د نورو چې کوم لاهور دی، کراچی دی، فیصل آباد دی، ګوجرانواله دی، چې کوم ځای انډسٹریز دي، هغه به د خلکو سره کاروبار کولو هغه کاروبار هم نه کیږي. اوس ځکه چې رپورټس داسې دي چې د اپریشن نه وروسته ریهیبیلیټیشن هم ونشو، اوس بیا بل اپریشن ته لا یاده.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار د دکاندارانو کمیټې غړي وای درې واري لدی تاجرانو سروي وشوه، خو د لس کال تیرېدو باوجود دوی د معاوضونو محروم دي. وای د سرکاري سروي تر مخه میرانشاه بازار کې د دکاندارانو د 20 ارب روپو تاوان شوې دي. د هیواد د خراب مالی حالت لکبل هغه وخت حکومت د 15 ارب روپو مالی مرستو ورکولو وعده کړی و، خو هغه هم تر دې دمه پوره نشوه. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په یو تازه خبر کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د شمالي وزیرستان د شیواه تحصیل په کوم خوانزي کې چې بریج شوی او دغه خوانزي په بم الوزول شوی ده، د دې سخت غندنه کړې ده. او همداراز دوی په دې اړوند ویلي دي چې په کار دی چې تحصیل او تعلیم ته ډیر زیات ارزښت ورکول شي، او دا یو ایمرجنسی کانتری پلیجینګ بللې ده چې دا باید د دې بیرته آبادۍ باندې هم ډیر زر تر زره فکر او کار وشي. زو دا مهال د یو بل مهم ریپورت ولوري تا چې د اسرایلو د جګړې په بڼه باندې د فشارونو لزیاتې دو سره د بایدن ادارې اسرایلو ته د وسلو استول درولې دي. دا کار د هغه اندېښنو لامل شوې دی چې اسرایلو په رفح کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراخېدو ویلي، کوم چې امریکا یې ملاتړ نه کوي. د وایټ هاوس لپاره د امریکا غاک خبريالې پاتسي ریپورت تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په غزه کې د مرکز جوبل لزیاتې دو سره د بایدن ادارې د اپریل په لومړیو کې خبرداري ورکړې و چې د اسرایلو د جګړې په هڅو کې به د امریکا ملاتړ شرطونو پورې وتړل شي که دوی د ملکیانو د ژغورنې لپاره کوټلي اقدامات ونه کړي. اسرایلو د دې ونې په لومړیو کې د غزې په جنوبي برخه رفح کې عملیات پیل کړل، چیرې چې 1.3 میلیونه ملکیانو پناه اخیستې. د امریکا خبرداري د شروع چهارشنبه پورې راخبر شوی.
موږ په رفح کې د رامنځته شوو حالاتو په رڼا کې د نږدې وخت امنیتي مرستې ته بیا کتنه کوو.
دا د اکتوبر د 8 نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکا د وسلو له لیږد څخه د اسرایلو د جګړې په بڼه باندې د اغیز لپاره کار اخلي. د بشري حقونو ډلو د اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې امریکا د اسرایلو ته د وسلو لیږل ودروي. دوی اسرایل په دې تورنول چې له بشري قانون څخه په سرغړونه کې ترې کار اخلي. د بایدن د ډیموکرات ګوند لخوا د وسلو د درولو هرکلی شوی، خو د سېنټر لینزي ګراهام په ګډون پرې ریپابلیکن وکیلانو نیوکه کړې.
تاسو غواړئ چې په وړکه چا جګړه تنظیم کړئ؟ موږ د پل هاربر وروستو په جاپان باندې دوه اټمي بمونه وغورځول. آیا په امریکا کې کوم څوک د هغې په اړه خفه دي؟
یو جګپوري امریکایي چارواکي ویلي امریکا د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د وسلو په درولو باندې هغه مهال غور وکړ چې ښکارا شوه چې اسرائیل د رفح په اړه پریکړې ته نږدې شوی، ځکه اسرائیل په بشپړ توګه د امریکا اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی. نو انتظامیه 13 ونی د وسلو لیګلو د درولو پریکړه وکړه. په دغه وسلو کې 1300 داسې بمونه و چې 1 ټن او 2 ټنه وزن یې درلود، او 1100 نور پکې نیم ټنه او لدې واړه بمونه و. په جګړه کې د نیغ په نیغه بریدونو لپاره په کاریتون کې وسلې هم تر غور لاندې دي، کوم چې بمونه په صحیح نخ وښتونکو وسلو بدلوي. ولسمشر جو بایدن یوازې یو ورځ مخکې له اسرائیلو سره د خپل ملاتړ یادونه هم کړې.
د یهودانو د ژغورلو د اسرائیل د امنیت او د یو خپلواک یهودی ریاست د شتون په برخه کې سماج منی د وسپنې پرنګ کلکې دي، حتی کله چې موږ موافق هم نه وسو.
د بایدن اداري په دې وروستیو کې اسرائیل ته د 8.2 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې منځوري کړې دي. په ورته وخت کې دوی د شوروي چهارشنبه پورس له هغه ورکړل شوې نیټې څخه پاتې راغلي چې باید کانګرس ته یې دا راپور ورکړی و چې آیا اسرائیل خو د امریکا د وسلو په کارولو کې له بشري حقونو څخه تیری نه کوي.
موږ
په دې کار کوو چې دغه رپورټ بشپړ کړو. موږ هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې به یې واستوو.
رفعت د اسرائیلو د ورتک پر وخت هم د اسرائیلو له زندان څخه د فلسطینیانو د خلاصون په بدل کې د حماس لخوا د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو پر سر خبري روان دي. د پیتسي ویدا کاسوارا لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
دا مهال یو بل نړیوال ریپورت چې ولوري تزو ترکیه چیرې ونې فیصله کړې و چې ترڅو په غزه کې د مستقله اوربند په اړه اسرائیلي مشران موافقه ته نوي رسیدلې، تر هغه به د اسرائیل سره خپل تجارت تړي. امکان د دې فیصله د اسرائیل اقتصاد ډیر وځپی. د دې اندېښنو ترڅنګ ترکیه د اسلامي نړۍ نورو هیوادونو هم داسې ګامونه پورته کولو ته هڅوي، او په دې حقله تفصیل څه دی راځي چې دا ټول د وی او ای خبريال ډوریان جونز پر ریپورت کې ارباب محمود علي څخه خبرو.
د ترکیه بندرونه د اسرائیل د هر قسمه تجارت لپاره تړلې شوې دي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې دا بندیز به هغه وخت ختمېدلی شي کله چې په غزا کې مستقل اوربند ترلاسه شي. اردوغان د نهه سه‌شنبه په ورځ په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په اسرائیل لا نور زیات فشار واچوي. څېړونکي ګڼي دا ګام به پراخ نتیجې ولري.
ترکی د نړۍ لومړی ملک دی چې په اسرائیل مکمل تجارتي بندیز لګولی دی. صادرات او واردات دواړه پکې شامل دي.
امکان دی ترکی هڅه وکړي چې د دې دریس نه ګټه پورته کړي، او په اسلامي نړۍ کې په عرب نړۍ کې د دې د سوچ ملګری هیوادونه دې ته وهڅوي چې د دې په پل کېږدي. تیر کال د ترکیه او اسرائیل ترمنځ نږدې د 2 بلیونه ډالرو تجارت شوی وو. په دې کې د 15 بلیونه ډالرو نه زیات د ترکی صادرات وو. د اسرائیل خارجه وزیر اسرائیل کایتس بندیز غندلې دي او د متبادل لارو د لټولو ژمنې کړې دي. او سیډونکو خبرداري کړي چې بیا به هم د اسرائیل اقتصاد زپل کیږي.
موږ وینو چې د گاډو نواخله تر د خوراک، کپړو او د وسپنو پورې شیان اسرائیل د ترکی نه راغواړي یا یې درآمد کوي. یقینا د دې بدیل یا متبادل نه دی موجود. د ډیرو نورو ځایونو نه اسرائیل ته دغه سامانونه لیږل کېدای شي، خو د متبادل لټولو کې به اسرائیل ته وخت لګي او د دې بیې به هم زیاتې وي.
اسرائیل د آذربایجان نه ډیر تیل اخلي. دا تیل د ترکی سیحان بندر ته په پایپونو کې ورسی او بیا د سمندري جازونو د لارې اسرائیل کې د تیلو صفاکولو کارخانو ته ورلېګل کیږي. آذربایجان د اسرائیل او د ترکی دواړو اتحادی دی. دا لخکار نه ده چې د ترکی بندیزونه به اسرائیل ته د دوی د تیلو په خرڅ اغیز ولري. خو سیړونکو خبرداري کوي چې د رسد تړل د انقره لپاره ډېرې بد نتیجې رامخته کولی شي.
دا به د ترکی او اسرائیل تعلقات په دښمنۍ بدل کړي، د دښمنۍ صورتحال بشي او تر کلونو پورې به ګرانوي چې دا بیا سم کړي. خو که داسې کیږي نو نه یوازې اسرائیل بلکې دا به د آذربایجان او ترکی په تعلقاتو باندې هم بدې اغیزې ولري. اسرائیل خو ویلی شي چې سمه ده، مونږ خبر شو، خو مونږ سره نورې لارې هم شته دي.
خو که داسې کیږي نو یوازې اسرائیل نه بلکې دا به د آذربایجان او د ترکیه په تعلقاتو باندې هم اغیز ولري. اسرائیل خو ویلی شي چې سمه ده، مونږ خبر شو خو مونږ سره نور لارې هم شته دي. په تاریخي توګه که د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی، خو د دې تجارت په وجه د ترکیې او اسرائیل تعلقات په ځای پاتې شوي دي. خو څېړونکي اټکل کوي که د دوی ترمنځ د دښمنۍ کچې ته وکتل شي نو بیا امکان نه لري چې دا بندیز به سر پورته کړی شي.
د ترکیه او اسرائیل ترمنځ سیاسي قراري په هغه وخت کې کېدای شي چې په اسرائیل کې نوی حکومت جوړ شي او بیا دغه وخت په تجارتي بندیزونو لری کولو کار وشي.
خو په هر صورت د بندیزونو اغیزې به د اسرائیل او ترکیې د اوسني حکومتونو پورې محدود نه وي. سارون کی خبرداری کوي چې د تجارت او باور په بحاله کې به ډیر وخت ولګي. د استنبول نه د وایس اف امریکا د خبريال ډورین جونز لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
پاکستان لخوا د ویزو رد کېدو ته د افغانانو اندېښنې په دې اړوند یو ریپورت لرو چې پاکستان کې میش افغان وګړو د ویزو د نه غزېدو له کبله اندېښمن دي او اندېښنه خولې ده. ډېر افغانان د خپلو خپلوانو د لیدو، د درملنې او یا هم هلته په قانوني توګه د اوسېدو لپاره یو ویزو په زرګونو روپیو اخلي، خو د ویزو د غوښتنې رد کېدل چارواکو لپاره یو کاروبار باندې بدل شوی. دا تفصیل یې سده راځي چې د امریکا غاګ خبريال شاهین شاه افریدی څخه واورو.
شاغاسی په موبایل کې پاکستان تخپل ویزا په آنلاین پڼه تاییدوي، خو دا د هغه څلورم ځل دی چې ویزا یې ردیږي. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی او له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په بورډ بازار کې د خولۍ او واسکټونو پیر پلور کوي. هغه په پاکستان کې د ای سی سی کارت په شناخت اوسیږي، خو ویره لري چې افغانستان ته له تګ وروسته بیرته پاکستان ته د راتلو لارې بندې نشي. د شاغاسي نیمایي کورنۍ په افغانستان کې ده او نږدې یو کال پوره کیږي چې له دوی سره یې په آخر ځل لیدلی دي.
خامخا انسان دے مرگ دے جون ہر سر انسان سرچتا چوئے گور اخری دیدن چ خامخا وئی گور افغان خما در دیر زیاد خبان ولا وزم دے سوچ کے ناز مجدا ول ما تے ملا نو شو ز پاتی شم ما کو ز استیر علم ز استیزم زگ چ اخرانے دیدن دے چے بوش یے بوس رو نشی کدا سے زی بیا دی واپس را پری دین مشکلات زی چھی نو دا کہ وجی من دیر سخت انتظار او دا کہ ناز کی.
د شاغاسی په څیر سلګونه افغان کډوال له میاشتو راهیسې په پاکستان او افغانستان کې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په تمه شپې سبا کوي. په دې کې سوداګر، ناروغان او عام خلک شامل دي. عبدالمالک عادل د پیښور په بورډ بازار کې د لوبو سامان پلورونکی دی. داغه د کورنۍ اووه ځله د پاکستان ویزې رد شوې دي.
زما په فامیل کې پنځه شپږ ځله مونږ ریپلای کړو ریجیکټ شوې دي. زمونږ ویزې نه دی وتی، نو زمونږ امید هم نشته چې مونږ هر ځل پنځه زره پنځه نیم زره روپۍ داخله ورکړو او بیا زمونږ ویزې رانشي. کنه اوس پنځه زره دېرش زره روپۍ زمونږ نه تللی دی، خو د یو چا هم ویزا نه ده راغلی، نو دا افغانانو ته ډېر غټ ستونزه دی.
په پیښور کې افغان کونسلګر په وروستیو کې امریکا غږ سره په خبرو کې ویلیو چې له پنځو لکو ډیر افغان ادوا د پاکستان ویزو ته په تمه دي. د پاکستان د ویزې عادي فیس له پنځلس څخه تر پنځوس ډالره دی، په داسې حال کې چې د تور بازار فیس له زر څخه تر پنځلس سوه ډالرو پورې دی. ځینې افغان ادبا دا هم تور لګوي چې له دوی څخه د ویزې د چټکتیا په بدل کې په ډالرو رشوت غوښتل شوی و، خو چارواکي دا تورونه ردوي. ویزو ته په تمه ناس اکثر افغانان وای تر اتیا سلنه پورې ویزې ردیږي او دا یو کاروبار ګرځېدلی دی. د افغان رسنیو د راپور له مخې پاکستان یوازې تیر کال له اکتوبر څخه تر دسمبر پورې په کابل کې افغانانو ته د ویزو له ردولو څخه پنځه سوه زره ډالر فیس راټول کړی دی. یو بل افغان سمیع الله چې په شپږم ځل یې ویزه رد شوې ده، تر دې دمه یو نیم سل ډالر مصرف کړي دي. دی وایي د ویزې د سختې تګلارې له امله زیاتره خلک د پیسو په ورکولو سره په ناقانونه توګه پاکستان ته راځي.
په کوټه په لار باندې چې راځي تقریبا 15000 روپۍ د نجی یعنی 30000 روپۍ په دې شان تم چې څوک دراړې 15000 روپۍ د نه پامال ګټ کې اخلي شو لکه واره دغه کنا غند والا دي بس او دې په سوشل باندې راړې او نور دلارې کریم د پدې چې ډیر غټ سفر دی 23 پیلې کولار راځي ان 15 پوري
په پیښور کې ځینې افغان کډوال وای د پاسپورتونو پاکستانی ویزو ردولو سره پاکستان ته د ګنشمیر افغانانو دراتک پلان له خند سره مخ کړي دي په تورخم کې د ماجرت په څنګه کې کارکونکو وای چې په خوا به هر ورځ 8000 څخه 10000 افغانان پاکستان ته راتلل خو په پاکستان کې د تیر کال 2023 د اکتوبر میاشتې راهیسې دا شمیره د ورځې په حساب یوازې 1500 ته راکته شوې ده شاهین افریدی امریکا پیښور
دی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې د اسمبلی ومخې ته د زمیدارو اکشن کمیټې احتجاجي مظاهره کړې ده کاروندګر غواخ کړی دی چې په ټول بلوچستان کې به سړکونه تراوځي وایي بجلی یا برېښنا نه د کرنې فجرونو ته نه ورکول کیږي د 22 ساعتونو د لوډ شیډینګ کیسه روانه وي او داوه کوي چې د کیسکو له خوا د ناوړه چلن سره هم مخ کیږي تفصیل یې سده راځي چې د کوټې څخه د حمید سمسور پرې پوښت کې وګورو
پینځه څلوېشت کلن کروندګر مظفر علي له کوټې څخه 8 کیلومتر لري پرته سیمه کل عبدالله څخه راغلی دی د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاج کوي وی چې سږ کال پسلونه کرلې دي خو د دوبي لراتک سره سم کښتې او بوت اړتیا لري د بجلی لوډ شیډینګ لکبله د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي
دا وخت غنم تقریبا اوبه غواړي کوب نه سول دا بس ختم سول موږ دا غنم او دا غسه ختم سول سیب او انګور مطلب دا ارس دا غواړي پات او ټماټر او سبزی دا بجنه سبا دغه ولاړ دي ځکه
کروندګر وی ستر دی لمخه وکړو کروندې ته موسمي بدلون وچکالی به وخت بارانونو او سیلابونو هم ډیر زیان اړولې دي چې د دوی اقتصاد اوس اغیزمن شوی دی
2200 بیا در 16 پرچکم کې سالیز مس وطن کې رسوي دي زمیداران تقریبا 75% تباہ او برباد شوی زغپل چې درته ولان زما 1700 د سیبو درخته او ستر پر 200 درخته باندې را پاتې شوی
د صوبایي اسمبلی کمیټې لکروندګرو سره ولیدل اوس په د برېښنا لې ادارې سره ویني
د تیرو دوو میاشتو سره په ګرد بلوچستان کې شپږ سوه دو دیر سپیجران دی زرعی پراغو باندی پا چو چلیر ساعت کی صرف دره گنته او زای پر زای یوانیم گنته بجلی واغو تا ورکل کیجی کچیر حکومت داد بجلی بالی ونکی نو زمیدارات دعوه دا دی صوبه دا تمام نظام با مفلوج سی
د برېښنا اداره ویي چې د مارچ 2023 پورې د بجلی د بیلونو د نه ورکولو له امله ټول ټال بقایا پر بلوچستان باندې 633 عرب روپۍ ته رسیدلې دي په دوی کې 433 عرب 45 کرور روپۍ بقایا جات یوازې د کرنې د زراعت د څنګه دي بلوچستان حکومت و کروندګرو ته د زرعي مرستې لپاره یو 50 عرب 43 کرور روپۍ او پاکي حکومت بیا 22 عرب 55 کرور روپۍ ورکوي د صوبایي حکومت او د هغې د ماتاتو څنګه باندې په سر 10 عرب روپۍ بقایا دي کیسکو امر کړی دي کوم چا بلان نوی جمع کړي په سمدستي ډول دي دغه بجلی کټکړل سي د برېښنا مرکزی اداره وابډا وی چې په دوبی کې د بجلی ضرورت زیات سي په ټول پاکستان کې ل 15000 زخه تر 14000 زیاته میگاواټ بجلی تاړتیاوي خو پیداوار یې واځي 9000 یو سل اوش پته دی دا وخت تر 2000 میگاواټ بجلی کم ده مایرین وی چې د پاکستان په ریسورسي زوباندی 14000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو توان ستا خو د بجلی یو ډیره برخه د تیلو زخه جوړیږي چې په ګرانه بای ولست ورکول کیږي او په اغیزمنو کې ذمہ داران هم دي بل په لوت بیا د لوډ شیډینګ کچه هم زیاته ده کروندګر وی چې بلوچستان و کامی گریډ سټیشن ته 2000 میگاواټ بجلی ورکوي خو د برېښنا اداره دغه نیمه لې هم و بلوچستان ته نور سپلای کوي په بلوچستان کې اتیا پیسه د اوبه د بجلی په ذریعہ باندې لمزکی ذخیره کړل کېږي کروندګر وی چې دوی د میاشتې 2000 روپۍ و وبډا ته ورکوي
دغه مې میاشت ده کدا ختم سم بیا نور دغه ورته ناشته بیا که بجلی راکې موږ نه پکار نو موږ دې ته مجبور وسې په الته د تنده او د دوه مرکیجو دلته د حکومت وولي
کروندګر وی چې تر څو پورې حکومت و دوی ته بجلی نه وي ورکړي تر هغه مهاله پورې به احتجاج دوام لري حمید سمسور وی او ډیوا کوټه
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم ماته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شي
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري د محل زو د اسلام آباد په لوري ته چېډونکو وایي پاکستان او هندستان ترمنځ کشمیر د اوبو ستونزې سیمایز او امنیتی حالات هغه ستونزې دي چې تر کومه حواری شوی نوی د دواړو گاونډیو هیوادونو یو بل ته نږدې کېدل وړ ګران وی او دا چې با دواړو هیوادونو کې د روان کال د ټاکنو پس هم د اړیکو خکېدو امکان ډیر کم وی راځي چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابیه پیر پر ریپورت کې وکړو
په اسلام آباد کې چېډونکو د سیمایي مطالعاتو ادارې IRS کې د هندستان د روانو ټاکنو او د دې اثراتو په اړه یو غونډې ته وویل د هندستان په ټاکنو کې د پاکستان سره اړیکې هر کله په سیاسي توګه کارول سوي د دواړو غونډي هیوادونو ترمنځ کشمیر د بوستونځ سیمایي او امنیتی حالات لوی ستونزې دي چېډونکو وایي د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې شکولو لپاره تجارتي لوکات په ځای ساتل او سیاست ځان لکول ضروری دي
ځوان طرف ځای یو مثبت اشاره ورپرشي دي چې تعلقات په ځای کړنه نو پروف کې کله چې الیکشن وشي او زیات چانس سم دا دي چې وړي په حکومت کې پدریم ځل باندې راځي نو ممکنه چې کم دي نو دا دي چې ځوان طرف ته سپوري راځي نه وي ویلنګنس نه وي کنه نو دا ری پورې چې کم دي نو همیشت او داسې حالات امپروف کېدل چې کم دي ناممکنه ده
د پاکستان او هند ترمنځ د تاریخي تاوتریخوالي سربیره په 2024 کال کې پاکستان او هند کې د ټاکنو په نتیجه کې د نوې حکومت راتلو سره د شو اړیکو هیلې را برسېره سوي چې دواړه غونډي هیوادونه به په خپلو کړکیچونو اړیکو له سره غور وکړي هند په 2019 کال کې په کشمیر کې ځینې حکومتونه منسوخ کړل چې په نتیجه کې پاکستان له هند سره خپلې اړیکې ختم کړې دواړه هیوادونه پر یو بل د تراګرو د مرستو تورونه هم لګوي په تیر مارچ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار د هند سره د تجارتي اړیکو د بحالولو وړاندیز کړی و خو چېډونکو وایي پرته لدی چې شیان په جیو پولیټیکل ډول بدل سي نسته کېدل لا هم لري دي ولې چې د اساق ډار د وړاندیز په جواب کې د هند د بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان یو ځل بیا د تراګرو د مرستو تورونه لګوي وو.
پاکستان حکومت خو اوس نه دا واضح کړی دا پاکستان حکومت
چیڑونکی وای اکثر پاکستانیان د داخلی پرمختګ لپاره ل گاونډیو په ځانګړي توګه ل هند سره سولایزه اړیکو ته لومړی توپ ورکوي او یو خاص ډله هند ته د تل پاتې دشمن په سترګه ګوري. خو که د دواړو خواوو مشران سولې ته ژمن وي ګډوډي به د پرمختګ مخه ونه نیسي. رابعه پیر وی او ای ټی وا.
د خیبر پښتونخوا د بټګرام ضلع دولس کلنه نادیه د پولیو په ناروغۍ اخته شوه. د نادیه پلار وایي لور ته یې د پولیو ضد څاڅکي نوی ورکل شوي نو ځکه په دغه ناروغۍ اخته شوې ده. راځئ چې د صدام حسین خان څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې وګورو.
دا نادیه ده، دولس کلنه ده، د خیبر پختونخوا د بټګرام ضلع د کوزبانډي کلی اوسیدونکې ده. د پولیو لوجی د ټولمری مازورتیا نه پرته د نادیا سترګې جوز وکول د ژوند ډکې دي.
زه خپل پخپو مونږ لیدل غواړم چې زه وګرځم، زه خپل اسکول ته تلل غواړم،
خو پولیو لوجی نادیا نه په خپلو خپو ودری دی شي او نه د نورو ماشومانو په سیر لوبي کولی شي.
زما لور دا د دولسو کاله دا پولیو د لګیدله مزوره شوې ده. خو ته پولیس ات کی نور کړی
د اسانتیاو د نشوالي له سببه نادیا په ځمکه خړپوسی کوي. دا زدکړی کول غواړي خو دواړه خپې په ځمکه پیدلو سره زخمی شوې دي.
مور پلال د خپل ماشومان د کویا زدې ساسکی ضرور ولته کني بیا وکړ زدې نشي.
د نادیا په سیر نور ماشومان د پولیو د ټولمری ناروغۍ څخه خوندی ساتلو او د نړۍ نه د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره ماهرین وایي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول یوازنه لاره ده. پاکستان تیر کال د پولیو شپږ او روان کال یې د پولیو دوه پیښې رپورټ کړي دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بټګرام.
ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملکیا مومننه کو چې را سره په دغه یو ساته خبری خبرونه کې عمل وی او تاسو ته مو د سیمې حال شریکو وړاندې موخه د دې ترڅنګ نړیوال ریپورتونه هم درلودل. په سیمې کې د نامنې پیښو په اړوند تازه معلومات هم تاسو سره شریک کړل او په دې هیله چې تاسو وغواړئ چې د ډیوی نور خبرونه وګورئ نو د ډیوی په پاڼه لار شي او حالت یې کولی شي چې خپل د سیمه حال څخه با خبره شي، خبرونه ولولي، ریپورتونه وګوري. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر بختور شاس تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ. تعالی پامانه.